السلام علیکم له غرمین مخکل اسب جدید ساده رادیو دا خبرونه ز رضوان مراد د آصف حبیبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د بروکسل په کانفرنس کې به افغان مشران په یو دریزي او د نصر اختلاف د مشرانو ترمنځ په کانفرنس او نور غونډو اغیز نه لري. دا بشری حقوقو خپلواک کمیسون بلکې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای سوله د روان تاوتریخوالي د حل مناسبه لار ده، خو په دې پروسه کې باید د خلکو حقونه په پام کې ونیول شي. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر روشنایي غورځنګ غږ کړی چې خپلې پلان شوې مظاهرې وسنډوي، او د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وشو. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک څنګ په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د نړیوال بانک د مرستیال مشر کایل پیټرز له قوله لیکي چې وایي نړیوال بانک په دې حساسو شیبو کې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی او د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. بیان د ښاغلي پیټرز له قوله زیاتوي چې نړیوال بانک په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو او د بروکسل کانفرنس ته د تیاریو ستاینه کوي، خو ښاغلي پیټرز ټینګار کړی چې د افغانستان دولت د بروکسل له کانفرنس مخکې وروسته د اساسي پالیسیو په برخه کې د اصلاحاتو تطبیق ته باید ژمن وي او په څو وروستیو کلونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره هڅې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر روشنایي غورځنګ غږ کړی چې خپلې پلان شوې مظاهرې وسنډوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. یوناما د روشنایي غورځنګ د استازو د ملي شورا د غړو مدني فعالانو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشرې په ګډون پرون په کابل کې په یوه غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. په دې بحث کې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ له خوا په جوړ شویو لاریون کې د چاودنې په اړه چې داعش ډلې مسؤلیت ومانه بحث وشو. په دې چاودنه کې 50 کسان مړه شاوخوا 400 نور ټپیان شول. یوناما له غونډې وروسته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې غونډه کې چې د یوناما مرستیالې پر نیلا کارډ هم ګډون پکې کړی و، د دې مزنګ د چاودنې په اړه د یوناما د څېړنو نتایج له ګډون کوونکو سره شریک شول. بیان زیاتوي یوناما به د دې حملې په اړه ډېر ژر خپل راپور له خلکو سره شریک کړي. په بیان کې ویل شوي چې یوناما د حکومت او روشنایي غورځنګ ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنگلاديش سره د سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د وو منډو په توپیر بایلوده. بنگلاديشي لوبغاړو چې لومړۍ بیټنګ وکړ په 500 اورونو کې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو که څه هم خلوب وکړه، خو د 216 منډو هدف ته ونه شوای رسېدی او په 500 اورونو کې 255 منډې جوړې کړې. په پرنۍ لوبه کې حشمت الله شاهدي په 110 بالونو 2 منډې او رحمت شاه په 93 بالونو 1 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې د افغانستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دویمه د چهارشنبه په ورځ او دریمه د شنبه په ورځ به ترسره شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امنیت شورا پرون په خپل بیننۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا د سوریې پر حکومت تور ولګاوه چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد څخه کار اخلي. امریکا، بریتانیا او فرانسې په سوریه کې د روسي تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار الاسد د حکومت متحده روسیه تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل
We have convened the Security Council today because
موږ د امنیت شورا غونډه ځکه راوبلله چې روسیې او د بشار الاسد رژیم د حلب ښار په ختیځ کې د 215,000 ملکي وګړو پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي.
د بریتانیا سفیر ویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل په سوریه کې اوربند وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا ثبوته شوی دی چې واشنگټن ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویش کسانو د مړینې خبر ورکوي. دا ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي له پنجشنبې ورځې راهیسې په دې سیمه کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 115 کسان چې ډیری ملکی وګړي دي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړ. بانکیمون ویل د یو د ملګرو ملتونو سازمان به د یوناني قبرس له ولسمشر او د جلا شوي ترکی قبرس له مشر مصطفی کنجی سره مرسته وکړي چې د یوې لسیزې اختلافونه حل کړي. ښاغلی مون چې پرون یې له دواړو مشرانو سره ولیدل، له دواړو مشرانو وغوښتل چې په خپلو کې د یوه تړون د لاسلیک لپاره تر وسې هڅه وکړي. قبرس وروسته له هغه په یوناني ترکی برخو ویشل شو چې په 1940 کال کې لیوی کودتا وروسته د ترکی لخوا اشغال شو. د دې کودتا هدف لیونان سره د قبرس یو ځای کول وو. د بوسنیا په خود مختار سرب میشتو سیمو کې د وی محکمه د حکم پر ضد د ټول پختنی مرکزونه پرون ناوخته وتړل شول. پرونې ټول پختنه د بوسنیا د مسلمانانو او سرب چارواکو ترمنځ له 1995 کال راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب د ټیوټون د سولې د تړون په پای کې په بوسنیا هرزی ګوانا کې د سرب جمهوریت د یو جلا ادارې واحد په توګه رامنځته شو. دې ټول پختنې د دواړو قومي ډلو ترمنځ د کرکې تر ټولو زیات بحثونه پارولی دي. په دې ټول پختنه کې له رای ورکوونکو څخه پوښتل کیږي چې آیا د جنورۍ 9 چې د ارتودوکس عیسویانو رخصتي ده، په 1992 کال کې د پارلمان د سرب وکیلانو لخوا له بوسنیا څخه د خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په توګه عمومي رخصتي وي او که نه. د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د ماښام په 2 بجو وتړل شول. په آذربایجان کې نن په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. تمه ده چې په نننۍ ټول پوښتنه کې د ګډون پر شرایطو برابر شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي به په 15,000 مرکزونو کې رای ورکړي. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې نتیجه به د ولسمشر الهام علیوف او د هغه د کورنۍ واکمني نور هم غښتلي کړي. نوموړی له 2003 کال راهیسې چې پلار یې حیدر علیوف مړ شو، د آذربایجان ولسمشر دی. په نننۍ ټول پوښتنه کې رای ورکوونکي پوښتل کیږي چې د ولسمشر د دورو زیات ولو د ولسمشری د راتلونکو کاندیدانو لپاره د عمر تر ټولو کم معیار تر رای ورکړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو پر دې ټول پوښتنه سخت انتقاد کړی دی. فعالان خبرداری ورکوي چې د آذربایجان حکومت د ټول پوښتنې په درشل کې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو د مدافع ډلو ځپلو ته زور ورکړی. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اجرایي ریاست وایي د افغان مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به د بروکسل پر کانفرنس کوم اغیز ونه کړي.
د ملي یووالي حکومت جوړه د افغان د پرای اتحاد او یووالي سره په کانفرنس کې د افغانستان نمایندګي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون سوله د روان تاوتریخوالي د حل مناسبه لار ګڼي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید د خلکو حقونو ته پام وشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د پراخیدونکي تشدد په اړه بحث وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه اوري، د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او د ګوړې اچار.
هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینی شته پکې.
د آزادی راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پوری په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول باوري. په داسې حال کې چې د بروکسل د کانفرنس لپاره تیاری په بشپړې دوه اجرایی ریاست وایي د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه به د دې کانفرنس پر بهیر اغیزونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند وایي د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره د ملي وحدت د حکومت مشرانو لا د مخه له نړیوالې ټولنې سره بحثونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د خپلمنځي اختلافونو مسله به د بروکسل په کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستو پر ژمنو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل له کنفرانس څخه ډیره موده مخکې له مرستندویانو سره په دې اړه خبرې کړي.
د نظر توفیر د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان پر موقف یا په ټوله کې په دې کانفرنس باندې منفي تاثیر کوي. د ملي والی حکومت دواړه رهبران په پوره اتحاد او یووالي سره په دې کانفرنس کې د افغانستان نمایندګي کوي.
په حکومت کې د نننه ثبات، ښه حکومتولي او له فساد سره مبارزه هغه معیارونه دي چې نړیوالو تل له افغانستان سره د مرستو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړي. هغه مهال چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف مسله را برسېره کړه، دا اندېښنې هم په زیاتېدو شوې چې مرستندوی هیوادونه په حکومت کې دننه د بې ثباتۍ له کبله ښایي له افغانستان سره په خلاص لاس مرستو ته زړه ښه نه کړي، خو ښاغلی فیصل دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تقریباً مخکې ټول هغه مسایل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره ارزښت لري تقریبا تکمیل کړي دي. بل د نړیوالو تعهد یا د داخلي ستونزو په اړه د نړیوالو سره بحثونه دا یوازې د کانفرنس په درشل کې نه وي. موږ په دې مسله باندې مخکې څخه کار کړی دی. هر حمله چې له افغانستان سره به ژمنه کېږي یا هغه تعهد چې نړیوال به له افغانستان سره بیا کوي پر دې باندې له میاشتې میاشتې راهیسې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د راتلونکي اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د اکتوبر د میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه جوړیږي. په پام کې ده په دې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د دې کانفرنس ګډونوال به د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراءاتو پوښتنه به ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د دولت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به د بروکسل پر غونډه کوم اغیز ونه کړي او د مشرانو یعنی افغان مشرانو لا دمخه د بروکسل کانفرنس پړه د نړۍ له مشرانو سره تماسونه او بحثونه ترسره کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سوله د روان تاوتریخوالي د حل مناسبه لار بولي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید د خلکو حقونه په پام کې ونیول شي. د دې کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دوی له حزب اسلامي سره د شوې موافقې مخالف نه دي، خو وایي چې عدالت باید تامین شي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې هیڅوک نشي کولای د چا د حقونو پر مسأله معامله وکړي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې ټولو جنګي مجرمینو ته باید په یو سترګه وکتل شي. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
کله یوې خوا افغان حکومت د سولې او روغې جوړې خبرې کوي، بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې په پروسه کې باید عدالت او د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه شي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم د سولې پلویان دي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید عدالت تامین او د خلکو حقوق په پام کې ونیول شي. سمروی دوی له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خلاف نه دي، خو د دې په خبره هیڅوک حق نه لري جنگي جنایتکاران وبخي.
له حزب اسلامي سره د سولې پاړون لکه څنګه چې ما وویل موږ د خبرو لالارې د شخړو د حل غوښتون کیو خو موږ په دې برخه کې د عدالت او قربانیانو د حقونو تر پخو لاندې کول نه غواړو یعنی هیڅوک نشي کولی چې حق العبد وبخي او هیڅوک هم نشي کولی چې جنګي او د بشر ضد جنایات وبخي
سیما سمر همدار از وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید په سیاسي پروسې کې له شاملېدو وړاندې له هغو کسانو بخښنه وغواړي چې د دې په خبره د دې حزب لخوا قرباني شوي دي تر دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنګي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي خود افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د خلکو مدني او فردي حقوق او ازادۍ نه تر پښو لاندې کیږي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه وبللې بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وایي چې د ټولو جنگي جنایتکارانو په اړه باید قضاوت یو ډول وي
پدې تاسو سره چې زمې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې د عالی شورا له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ټولو افغانانو او نړیوالو ته ثابت کړ چې افغان حکومت قانوني او با عزت سوله غواړي ښاغلی غنی سرګنده کړی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره ده او ټولې وسلوالې ډلې کولای شي چې د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره د پروسې ته مخه کړي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه پر کړی دی ل رحمت افغان اورو
کابل چاپ نننې رسپانو د بلابل موضوعاتو ترڅنګ د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي لیکنې او تفسیري کړی دی سرنوشت خپلواک ورسپانې په خپل لمړي مخ کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي اړتیا د چلوې جرګه راوغوښتل سي وړاندې په مطلب کې د خاغلي کرزي له خولې ویل سوي هیڅکله هم وخت ته د راګرځېدو هوډ نه لرو خو ولسمشر او اجرایي رئیس چې کومې ژمنې کړې وي د هغوی عملي کېدل او د ملي یووالي خوندیتوب غواړو د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ملي وحدت حکومت مشران باید د خلکو د غوښتنو پر وړاندې خنډ نه سي وړاندې په سرمقاله کې راغلي په اوس کې د بلې هرې لارې په پرتله غوره او کارنده لاره دا ده چې دودیزه لویه جرګه راوغوښتل سي لیکوال سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د ولس د غوښتنو پر وړاندې ونه درېږي د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي ولسمشر کولی سي د یو ځانګړي فرمان پر مټ د اجرایي ریاست د کار موده وغځوي په سرمقاله کې وړاندې یادونه سوې د اجرایي ریاست تجربه ناکامه وه او ناکامه به وي ملت او سیاسي بهیر ښایي نور د دغې ناکامې تجربې له بوجه وژغورل سي ویسا خپلواکې ورځپاڼې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت پر ځای د نوي حکومت ایجادول یو خوب دی وړاندې په مطلب کې راغلی عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسي جرګې اکثر غړي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت دوره پای ته رسیدلې او باید د بل حکومت لپاره عنعنوي لویه جرګه راوبلل سي د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی واقعیت دا دی چې د ملي وحدت حکومت مشران د هیواد د روانو لانجو د حل وړتیا نه لري د لیکوال په باور دوی ښایي په تبلیغاتي کمپاینونو کې د ولس نور فرصتونه هم ضایع کړي خو د وضع د سمون امکان پکې نسته په سرمقاله کې راغلي ولس بالاخره د جګړو په ګډون د هغو ټولو ستونزو حل غواړي چې ورسره لاس او ګریوان دي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com په مستقیم ډول اوریدلای شئ
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتون د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عمده ننګونه بولي. د وزارت چارواکو د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې ویل، که څه هم افغانستان په دې برخه کې لاسته راوړنې لري خو د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پاکستان نه پرته په دې غونډه کې نور ټول خو ګډون کړی و او ټولو یو ځل بیا له افغان حکومت سره په دې برخه کې خپل همکاري تازه کړه. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق د کموالي خبره کوي، خو د سیمې هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق له زیاتوالي او په خپلو هیوادونو کې د روږدو کسانو له ډیروالي څخه په اندېښنه کې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت اعظمي د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له ننګونو سره مخ دي.
وضعیت کنونی نگران کننده هست.
اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ده. د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره له زیاتو ستونزو لکه ناامني، د بودیجې کموالی، د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، د کاري ظرفیتونو ټیټوالی، د مخدره موادو پر ضد د پولیسو د تجهیزاتو نشتوالی او د مجهزو روغتونونو د نشتون له کموالی سره مخ یو. د اغلی اعظمي په وینا، که څه هم افغان حکومت په 2015 میلادي کال کې د بودیجې له کموالی سره مخ و، خو بیا هم توانېدلی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې 15 او تولید او قاچاق کې 40% کموالی راولي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د 15 اړخیزې غونډې ګډونوال روسیا، افغانستان، ایران او تاجکستان هیوادونو په سیمه کې له مخدره موادو سره پر پراخې دوامدارې همکارۍ او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په اړه د معلوماتو په تبادلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي چې په سیمه کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د تروریزم د تمویل وسیله ده چې د مخنیوي لپاره باید په ګډه کار وسي.
ورځنیو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره دا اجابوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له درکه لاسته راغلي مالي بهیرونه په ځانګړي توګه چې د تروریزم د تمویل سبب کیږي باید وتړل شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د تازه معلوماتو په اساس په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اروپا او امریکا کې د مخدره موادو مصرف مخ په ډیریدو دی. له دې ټولو ننګونو سره د ایران د کورنیو چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال اسدالله هدی نژاد ټینګار کوي چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره باید همغږي رامنځته شي.
دا خبرداری د دې څرګندوي کوي چې د 15 اړخیزو خواوو سیمه ییزه جغرافیه له بیلابیلو اړخونو له امله تر ګواښ لاندې ده. دغه ګواښونه نه یوازې د 15 اړخیزو همکاریو د دوام یادونه کوي، بلکې نورو پراخو همکاریو ته هم اړتیا لیدل
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په اومه 15 اړخیزه غونډه کې پاکستان ګډون نه وکړی. د تاجکستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څانګه وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو مصرف د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی چې د اندېښنې وړ خبره ده.
موضوع موږ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خوست یو شمیر خلکو دغلته د تڼۍ ولسوالۍ په سانګړې توګه اوسیدونکو خپل ستونزې او دغه راز له دولت څخه غوښتنې مطرح کړې دي. په دې اړه له خوست څخه د ازادي رادیو خبریال رپورټ لري.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د څلورو لویو قومونو سینکیو، درنامیو، خوبیخیلو او عارضیو مشران وایي چې په روغتیایي کلینیکونو کې دوا درمل نشته او مسلکي ډاکتران هم نه لري. همدارنګه هغه عمومي او فرعي سړکونه چې پخوا جوړ شوي دي ډیری یې د تخریبېدو په حال کې دي. دوی زیاتوي په یاده سیمه کې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د سمې او غرونو نجونې او هلکان ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د اکثرو ښوونځیو ودانۍ او چاردیوالۍ نشته. د تڼیو قومي مشر حاجي رسول محمد خان آزادۍ راډیو ته د یادې ولسوالۍ د خلکو ټولیزې غوښتنې او اړتیاوې داسې په ډاګه کوي.
کوم څه شته چې تڼۍ اړتیاوې لري، هغه سرکونه چې په پخه ډول جوړ شوي دي هغه اوس تخریب په حال کې دي، باید ترمیم ته ضرورت لري، باید ترمیم شي. او هغه سرکونه چې کلیوال سرکونه دي خام دي، مګر هم نه بارانونو اوبو تخریب کړي دي، هغه هم ضرورت لري. ځینې کلینیکونو تعمیرونه شته، مګر متاسفانه چې پرسونل او دوا نه لري. بعضې مکاتب بالکل تعمیر نه لري او ځینې مکاتب چاردیوالۍ ته ضرورت لري. د چښلو اوبو ضرورت دی، امیک سګان باید وایستل شي، او ځینو کې د پایپ لاین په واسطه کولی شي چې د اوبو د چښلو آماده شي.
جان محمد تڼۍ د نریزې په سیمه کې د خلکو اړتیاوې داسې وښودي.
د نریزې کلی سره کې جوړ دی او بیرته تخریب شوی دی، باید وستلی شي او ترمیم شي، ځکه دا ډېر مصرف شوی دی او یز د منځه بل کلینیکونه شته او د ډاکټر او دوا نه لري.
حاجی زمیندار خان د تڼۍ د سینکیو او حاجی افسر خان د حصارک د قوم مشران هم ورته ستونزې یادوي.
زای سینکای مشر یم، درې سړک غدي کاچا دي، او یو روزن داخله ته لور دی، یو یې سخله ته لور دی، یو سره ته لور دی. کلینیک می په درګي دی، می په سینکای کې په ورکه کې ډېر لره می رس دګی نشي وتا کړی.
د میګ دی سراب کړي چړاک یو کیلومتر محسوسه کچا جوړ کړی دی، یته لختی نه دی جوړ. بل دا خبره ده چې میګ کلینیک جوړ دی، ډاکټرون نشته.
بل خو د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د تڼۍ ولسوالۍ بیا رغونه او د اوسیدونکو اړتیاو ته رسیدګي د ځایي ادارې په لومړیتوبونو کې ده.
ان شاء الله چې څو ورځې وروسته به موږ او تاسو یو ځای د تڼۍ ولسوالۍ ته لاړ شو، او هلته به شاوخوا د لس میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د یو شمېر ښوونځیو لپاره د څلور دیوالیو د اوبو څاګانو تشنبونو او نورو اړینو مسایلو په برخه کې ان شاء الله د بیا رغونې پروژې رسمن د جوړولو برخه ته وسپارو. زموږ ډیر ټینګار په هغو سړکونو د ساتنې او څارنې برخه ته ده کوم چې پخوا وخت کې جوړ شوي او اوس د تخریب سره مخامخ دي. کلینیکونو په برخه کې هم موږ د عامې روغتیا ریاست ته په ور سپارښتنې کړي، ان شاء الله بیا به هم د موضوع تحقیق کړو تر څو هغه ستونزې غوښتنې چې دوی ورسره مخامخ دي وغواړي هغې ته لاسرسی ولرو.
تڼۍ د خوست په سوای لوري کې لرې او پراخه ولسوالي ده چې د شمالي وزیرستان سره په اوږدو ګډه پوله لري. تڼۍ د خوست په امن لرونکو ولسوالیو کې حسابېږي چې د خوست اکثره خاري خلک د رخصتۍ پر مهال د یادې ولسوالۍ غرنیو سیمو ته د تفریح او چکر لپاره ورځي. نجونې او هلکان زده کړې کوي، ډېری ځوانان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کړه نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبل میدان او د ګړې اچار اورئ.
خبریاست د ګوګل او فیسبوک ترڅنګ AT&T کمپنۍ هم د نړۍ ګوټ ګوټ ته د غشتري انټرنیټ د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. په دې شیوه کې د برېښنا د ستنو او ځانګړو ریلیګانو په وسیله چټک ګیګا بایټي انټرنیټ بېلابېلو سیمو ته په بي سیم یا وایرلس ډوله لېږل کېدای شي. دا نوې پروژه چې ایر ګیګ نومیږي حاضر ده، د ازمیش په پړاو کې ده او د AT&T کمپنۍ تر اوسه پورې د دې پروژې د پیلولو دقیقه نیټه لا اعلان کړې نه ده، خو ګومان کېږي چې دا سیستم به لومړی په کلیوالي سیمو کې وازمویل شي. ایرګیک پروژه آنتنونه د برېښنا له مزو سره نښلوي او د میلیمتري څپې له یوې فریکوینسۍ بېلابېلو کمپیوټرونو او موبایلونو ته د ګیګابایټي انټرنیټ د خپرولو لپاره کار اخلي. AT&T کمپنۍ ویلي چې یارګګ به تر اوسنی ستاندارد بی سیم یا وایرلس انټرنیټه څو برابر ارزانه وي. فیسبوک یو کال پخوا اعلان کړی و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره به له بی پیلوټ الوتکو کار واخلي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو دا هم د یو شمېر اوریدونکو ایس ایم اسونه یا پیغامونه لزابل څخه او بیت په خپل ایس ایم اس کې لیکلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر خبرو پروا مه کوئ او د وطن د جوړښت لپاره هر افغان مخالف شیرازي صلح ته راوبولئ. محمد عارف وفا د مرکز له لشکرګاه څخه لیکي چې د افغانستان او مشرانو څخه مو هیله ده چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره لمنځه یوسي او په خپلو کې سره کینی. له هلمند ولایت څخه محمد قاسم زواک لیکي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت سوله ښه کار دی او زه په خپله دغه کار څخه خوښیم او طالبان هم باید سولې ته غاړه کېږدي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خبرونه په دوهمه برخه کې دوهنیس پروګرامونه اورېدلو. بل میدان ورزش خبرونه او د ګوډې اچار د غراس د سوریه په اړه د امنیت شورا د روسي غونډې په اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس له محمد حدیث پردې څخه د مهم خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان په اړه د بروکسل د کانفرنس په درشل کې نړیوال بانک له افغانستان څخه د ملاتړ د دوام خبر ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر روشنایي غورځنګ کړی چې خپل پلان شوی مظاهره وزنډوي او له حکومت سره خبرو ته کینی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له بنگلاديش سره د سیالۍ او د لړۍ لومړۍ لوبه د وو منډو په توپیر بایلوده. د امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په قبرس کې د سیالو مشرانو ترمنځ د یووالي له خبرو څخه ملاتړ اعلان کړ. په آذربایجان کې نن په اساسي قانون کې د بدلونونو په اړه ټول پوښتنه ترسره کیږي. د بوسنیا په خودمختار سرب میشتو سیمو کې د یوې محکمې د حکم پر ضد د ټول پښتنې مرکزونه پرون ناوخته وتړل شول. او د هنګري پولیس د هغه کس په لټه کې دي چې په مرکز بوداپست کې په کور کې جوړ شوی بم ځای پر ځای کړی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه کوي. د امنیت شورا د سوریه د وضعیت او په خاص توګه په دې هیواد کې د اوربن له ماتېدو وروسته د تاوتریخوالي پر زیاتوالي بحث وکړ. امریکا، برتانیا او متحدان یې پر روسیې تور لګوي چې د اوربن په ماتولو کې رول لوبولی دی او د بشار اسد حکومت د حلب ښار محاصرې ته دوام ورکړی دی. خو سوریه او د غراس په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ویتالی چورکین وایي چې هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې د اوربن په ماتولو کې رول لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د اوربند له ماتېدو وروسته د تشدد د زیاتېدو په اړه بحث وکړ. د غونډې په پیل کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سوریې پر حکومت تور ولګاوه چې په حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له بېساري تشدد څخه کار اخلي. د مستورا وویل چې په حلب ښار کې روانه اونۍ خورا خونړۍ وه.
The past week has been one of the worst ones.
تیرونه د سوریه په ورانون کې شپږ کلنه جګړه کې له خورا خونړیو اونې یو څه وا. امریکا، برتانیا او فرانسې په سوریه کې د وروستي تشدد د پراخېدو له کبله د ولسمشر بشار اسد د حکومت متحده روسیا تورنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل روسیا او ولسمشر اسد د سولې د ملاتړ پر ځای جګړه کوي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ماتیو ریکرافت وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د سوریې جګړه او د دې هیواد د خلکو درد او مصیبت دوامداره شوې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې په سوریه کې د سولې راوستل اوس تقریبا ناممکن کار دی، ځکه د نوموړي په وینا اوربند د وسلوال اپوزیسیون د هغو ډلو لخوا ثبوته شوی دی چې واشنگتن یې ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د پوځ الوتکو پرون په کلابند ښار حلب کې درنې بمباری وکړې. د راپورونو له مخې د حلب ښار په ختیځ کې په دې هوایي حملو کې د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، د حلب په ختیځ کې د حکومتي الوتکو په بمباریو کې د درویشتو کسانو د مړینې خبر ورکوي. دا ټولنه وایي له پنجشنبې ورځې راهیسې د حلب په ختیځ کې د سوریې او روسیې د پوځي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه 115 کسان چې ډیری ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د سوریې دولتي ځواکونو ژمنه کړې چې د سیمې به له وسلوالو مخالفینو څخه پاکوي. په سوریه کې د جګړو د تودېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب ښار کې ټینګ شوی اوربند تېره اونۍ مات شو.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د نیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر تایر روفي سره د فوټبال ملي لوبډلې په پرمختګونو او سیالیو مرکه.
په افغانستان کې چې تاسې نه آرامي مشته، مشکلات اقتصادي په هر څه باندې، ولې هم بیا فدراسیون فوټبال افغانستان دا کولی شو چې خپل کوم پلانونه او برنامې ترسره کړي.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزیز خاوري چې د کوڅو له سیالیو څخه څنګه تر نړیوالو میدانونو ورسېد.
کوڅو کې به موږ لوبه کوو، د مغز نشوق پیدا شو، نو هغه نه پات راغلو خپل وطن کې هوټل دم کرکټ شروع کړو، کرکټ کوو.
او په پای کې د والیبال د لوبې په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زئی څخه واوري.
افغان کرکټ لوبغاړي به د هند په آی پی ایل سیالۍ کې ولوبېږي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ بورډ مسؤلینو د نورو همکارۍ ترڅنګ هوکړه کړې چې د هندوستان کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ کې به افغان لوبغاړو ته هم د نړۍ د نورو لوبغاړو په څیر د لوبېدو موقع ورکړي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ چارواکو څو ورځې مخکې د همکارۍ یو څو مادهیز هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې باید د هند کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ سره په تخنیکی او مالی دواړو برخو کې مرسته وکړي. د غټړون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزی او د هند د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس راهول جوهری ترمنځ په هند کې لاسلیک شوی. د فوټبال سپورلس کلونو ځوانانو لوبډله د سوپروتو کپ سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسیده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس افغان سپورلس کلنې فوټبال لوبډلې وروستۍ لوبه د هند له یو کلب سره لرله چې لوبې ته حاضر نه شول، او افغان لوبډلې وکړای شول چې د سوپروتو کپ سیالۍ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل علي کاظمي وایي چې افغان سپورلس کلنې لوبډلې تر دې مهاله سریلانکا او د هند دوه کلبونو ته ماتې ورکړې ده. د سوپروتو کپ سیالۍ په هند کې دوام لري او ټاکل شوی چې د نیمه پای لوبو پړاوې راتلونکې اونۍ پیل شي. په کابل کې د تینس ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو په اساس دغه سیالۍ په کابل کې د تینس ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکنې په موخه پیل شوې دي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ویلي چې دا سیالۍ د کابل، ننګرهار، غزنی، هرات، پروان او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او 15 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ موخه د تینس ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو ټاکل دي. او د کرکټ لوبې مشهور لوبغاړی شاهد افریدی له کرکټ سره مخه ښه کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ د عملیاتي چارو مشر سبحان الله احمد ویلي چې د ویغونډې په ترڅ کې به د نړیوال کرکټ پریښودونکو لوبغاړو سره په ډیر درناوي مخه ښه کیږي. له دې مخکې پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګواکې د پاکستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر انضمام الحق په وړاندیز به شاهد افریدی متحده عربي اماراتو کې د ویست اندیز سره شل اوریز سیالۍ کې د لوبډلې غړی وي او له هغه وروسته به کرکټ پرېږدي. خو اوس ویل کېږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو دغه وړاندیز نه دی منلی. خپل شاهد افریدی له دې مخکې هغه رپورټونه رد کړي وو چې ګواکې د لیوې وروستۍ لوبې وروسته د تقاوت اعلانولو وړاندیز کړی. د خبرونو پای
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې د نامنویو سره سره د فوټبال په برخه کې ډیر فعالیتونه شوي دي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر تایر روفي ازادي راډیو ته وویل د دې پرمختګونو تر څنګ د فوټبال فدراسیون د بودیجې په برخه کې ستونزې لري چې حکومت دې دغه ټکي ته خپل پام راواړوي. په دې اړه مې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر تایر روفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې دي چې په هیواد کې د کورنی فوټبال وضعیت څه ډول دی.
په افغانستان کې چې داسې نارامي مشته، مشکلات اقتصادي په هر څه باندې، ولې هم بیا فدراسیون فوټبال افغانستان دا کولی شو چې خپل کوم پلانونه او برنامه دې تر سره کړي، د ځوانانو په برخه کې، د فوټبال پایا په برخه کې، د انجونو په برخه کې، د خپل ملي ټیمونو په برخه کې. تقریبا چې مونږ سوال لسر دې سینې لرو ټیمان ملي لرو په فوټبال سایلي کې چې سبات ان شاء الله دوه روان دي ویتنام ته او د جاپان او د چین په مخ کې د لوبه کوي او د ستر مسابقه دي او بل زمونږ چې لیګ برتر شروع دي د هوست ټولو زونو څخه دوی دلتا حضور لري جبه باندې په هر څه باندې دوی په تحکیم وادت ملي باندې په یو ناره باندې یو غږی ملت باندې دوی ولار دي او فوټبال کې دا دی یو تحکیم وادت ملي لپاره دی سر خبره ده او بل ان شاء الله چې زموږ ملي ټیمونه مسابقه لري سوال اسکالو ټیم هم دا اوس په هندستان کې شرکت لري چې تقریبا الحمدلله دا سیو ریکارډ جوړ په ځوانانو کې چې 2-0 سریلانکا ته ماته ورکړه او نور داسې خپل درې مسابقې نور غټلې چې یو پرسلور پړاو ته رسیدلې ان شاء الله دا مسابقه کې نور مسائل د ولایتي ولسوالو ټورنمنټونه چې په دولتوالو په ساده باندې مونږ یو بیا په ولایت باندې مسابقه کړلې او د افغانستان په ځینو باندې چې دوی د شپږ کالو ټیمانو د په یو باندې زیبانه دوی راځم شو فوټبال وکړو خو بیا بدبختانه متاسفانه تاسو ام چې کوم بودیجه دولت اسلامي جمهوریت افغانستان د خونه فدراسیون فوټبال افغانستان ته تاکل شوی خو بدبختانه متاسفانه دا بند او مونږ نشو کولای چې بعضی برنامه دي لکه د ځوانانو د 12 کالو ټیمونو ترمنځ مسابقه سیالي د 14 کالو سیالي چې مونږ په روس کال کړو په دې باندې مسابقه شوی انتخابات لوغړو چې 12 او 14 کالو ټیمونو ته امید چې د پښتنه د دولت مندو د خونه وشي د ریاست تربیت بدنی چې دوی بودیجه ولې بند.
جناب فخر سي پروان کال کې د کورنوي سیالي برخه کې ستاسو څومره پروګرامونه عمل شوي دي؟
کوم برنامه چې مونږ په قلم باندې لیکلې او په عمل باندې راغلي الحمدلله 100% شوي چې څومره کورسونه زمونږ او څومره مسابقه شوي، څومره داخلي مسابقه، څومره بیرون مرزي مسابقه، پاولو سوالي کورسونه په ولایتو باندې کورسونه مسابقه په انجونو برخه کې، په ذکر په برخه کې، هم چنان د سایلي فوټبال او د فوتسال په برخه کې الحمدلله ټول کارونه شوي او صرف پاتې شو مخ کې تاسو ته مو چې د ځوانانو په برخه کې څلورسکا شپړکال تورنمنت مونږ مخې ته نیولې چې دا د ولسوالو په ځبول ولایت په حساب شي، بیا د زنو په مرکز په حساب باندې دغه بودیجه باندې د تربیت بدنی ته خوانم او می چې دغه مسله حل شي او مونږ خپل دا یو برنامه مخ کې کړو.
جناب فخر صاحب، په کورنوي سیالوي کې د لوبغاړو انتخاب په څه ډول دی؟
چکم ځکه ټورنمنت کیږي، په کوم ځکه مسابقه کیږي او د فدراسیون فوټبال د خانه آیات ریال ته د برگزاري په خاطر، د انتخاباته په خاطر چې لګي برتر کېم شوی او د ځوانانو په حساب باندې شوی او د ټیم ملي ټول افغانستان لپاره دی الحمدلله دا مخ کېم شوی او سم روان دی. موږ آیاتون لرو، آیات شته او زی خپل غوړ لوبغاړي ګوري او ټیم انتر ابدي او دغه جاندې دوزی په داخلي او بیرون مرزي میدانونو باندې افغانستان لپاره یو غټ ویاړ دی.
اوس هم د کرکټ د یو داسې لوبغاړي د لوبیز ژوند له حاله خبرېږي چې کرکټ یې له کوڅو پیل او په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان استازولي کړې.
الحق ملک زایم د افغانستان د شروعونو برتم جن نسکلانو ملي لوبډله په ورلد کپ کې کپتان او هغه نه بس د ای ټیم لوبډله لوبغاړه بیا ملي ټیم لوبغاړه اوس فلن هم په ای ټیم کې لوبډله کې لوبه کوم او په جنون په کچه باندې د بندې میر په لوبډله کې لوبه کوم. څنګه تاسو معلوم دی ټول ماجر شلو پاکستان تلاړو نو ول د مکتبونو کې په زیاتره غنده کرکټ لوبه نو په څو کې بم لوبه کوم د مغز نه شوق پیدا شو نو هغه نه پتر غل خپل وطن کې هتل دم کرکټ شروع کونو کرکټ کوم. کرکټ خو ټول خې خاطرې خو هر میچ چې موږ افغانستان ته ګټل افغانستان فور ڈے کلاس کې مونږ یو ټورنمنٹ روان دی امریکې ته د خیر زو په نومبر کې یو ډېر غټ لیگ دی ډېر غټ سیالي دی چې تجارتي لوبي دي نو په هغه کې هر هغه افغانان چې مونږ ته دعا وکړي چې تر څو هغه مسابقه مونږ وټو کورنۍ کې هم ټول انډیوالان دي او ټول خلک غاړي دي ټول مخه ملګري دي ټول مخه خوږي خو زما انډیا سچن ټندولکر هغه ایډیا لوت او وی په تر اخره پورې وي
دا چې والیبال څه ډول لوبه ده او په لومړي ځل په کوم ځای کې پیل شوه دا به له سهارګل امیرزی څخه واورو.
والیبال لوبه د لومړي ځل لپاره په امریکا کې په 1995 کال کې پیل شوه او دغه لوبه په 1994 کال کې د اولمپیک سیالیو کې شامل شوه چې د دې لوبې د ډیر شهرت باعث شو. د والیبال لوبه نږدې په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي خو په منځنۍ اسیا، برازیل او ایټالیا کې ډیر زیات مینوال او لوبغاړي لري. د والیبال لوبه ډیر لګښت او زیات اړتیا نه لري او دغه لوبه د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسبه ګڼل کیږي. د والیبال په لوبه کې هر لوبډله 12 لوبغاړي لري چې شپږ لوبغاړي په یو وخت کې په میدان کې وي. د دې لوبې د څارلو لپاره 100 لوبڅارانو ته اړتیا ده. د والیبال د میدان اندازه 13 متره اوږدوالی لري او 9 متره سور. د والیبال لوبه ځان ته ځانګړی توپ لري چې وزن یې 260 ګرامه پورې وي او رنګ یې ژیړ، آسماني او سپین وي. دغه لوبه په افغانستان کې هم له پخوا راهیسې کیږي او ډیر زیات مینوال لري. افغانستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغه لوبه پکې په رسمیت پیژندل شوې ده او د والیبال ملي لوبډلې لري.
محترم اوردونکو د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دومره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام. وای حکومت بیا شمالی کوریا ته اختار ورکړ که اټومي چاودنو لاس وانخیست نو بیا به ورسره ګوري. وای هلته د شمالی کوریا جمهور رئیس هم ډېر وویرېده او ټوله شپه یې خوب ونه کړ. ډېر بلا حکومت دی، اورېدلې دي چې همیشه غټې غټې خبرې کوه غټ به ښکاره شي. د خپرونې په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی هر کله راسی دغلته په دغه کاوچ کې نه. خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب هم وکړی، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور مې پکار دی.
کور مو پکار دی؟ به باد ګروی کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی، خدای مراواله.
یو کرایي کور مې پکار دی.
خخ کرایي کور د څو کوټو والا وی، خدای مراواله، انګړ والا وی او کا اپارتمان، د موټر ګراج ولري کنه، یو تشنابوي، دوه تشنابوي، د کوڅې راس څنګ ته وی او کچاب څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده.
خخ پوښوم کورونه اوس ګورې که ورسته، خدای مراواله؟
که اوس امکان لري خوم دا اوس به یو ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده کنه، خدای مراواله.
هغه د څه دپاره؟
صاحب دسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړی د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله. او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای
مراواله.
نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوی کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وی کباب، ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسی ونیسم صاحب. صاحب مهربانه، دغه کور دی. خورې تا ته ګوره څومره ښکلی کور دی. تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مرا والا
دا تشناب دی.
هو هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي. د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي.
وروره وروره، په دې کې خو نه نرس ته نه کموټ ته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایې؟ دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو ویل چې څلور کوټې لري.
او رښتیا وایې، تر هغو چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي. خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي. دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایې؟ دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې حرارتي دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده. که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مراوله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي؟ د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي. چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مراوله. د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مراوله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب. دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي. څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب، او ډېرې خوښ کړی دی. که د ما منې صاحب، همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي. که څنګه خورې، خدای مراوله.
دا خو برق هم نه لري.
برق څنګه نه لري؟ تاسې به لا فرشونه نوي غوړولي چې برق به دستي راشي، خدای مراوله.
چیرې، تر اوسه خو لینونه هم نه دي غځولي.
ګوره صاحب، هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته، په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي. که څنګه خورې؟
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري.
رښتیا وایي؟ که نوي قرارداد به ورسره ولیکو.
اوکې، ډېر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکدی خپل بچوي؟ اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. برق خو یې لا څه کوي، دغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلې چې شریف سړی دی که نه؟
اوس دیو ولسوال صاحب دیوی ورځ کاری یاداشتونه واورئ.
اوس د سهار اته بجې دي، لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار نهه بجې دي، خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي. ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کېږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینې شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار لس بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتېږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین یوولس بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خی دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر او ستاره امینی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
جمی